یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. دوستانو ستړي مشهي دا ازادي رادیو په دې غرمنی خبری خبرونه کې چې په یو استودیو د اجمل اند شمشاد زدران په تخنیکی همکاري ستاسو هرکلی کوم. دا د خبرونه د سر موضوع دا چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د کابل د ولسی جرګې د انتخاباتو ټول رائے باطل اعلان کړی دی. خپل د انتخاباتو خپلواک کمیسون په اړه څه وایي دا به هم په همدې خبرونه کې واورو. خو پیل خبرونو کوو. فرشته جلالزی په سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ویلی دی چې د 15 دلیلونو پر اساس د افغان په کابل کې د انتخاباتو نتایج لغو کړي، یعنی رای باطل اعلان کړي دي، او ویلی دی چې په دې ټاکنو کې پراخه درغلي سوې وه. د ناټو سرمنشي وایي چې په افغانستان کې د جمهوري ریاست انتخاباتو ته په تمه دي، او دا به په افغانستان کې د ډیموکراسۍ راتلونکي تضمین کړي. او د امریکا د پخواني ولسمشر جورج بوش مړی په تگزاس کې د هغه په پلرنی هدیره کې خاورو ته سپارل کیږي. پوره خبر نه واوري. په افغانستان کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د کابل د ولسی جرګې د انتخاباتو ټول رای باطل اعلان کړي. د دې کمیسون ویاند علي رضا روحاني نن په کابل کې خبريالان ته وویل چې دا کار د 15 دلیلونو پر اساس کړی، او یو دلیل یې دا و چې په انتخاباتو کې په پراخه کچه درغلي شوې وه. د اکتوبر په 6 د افغانستان په 2 ولایتونو کې د ولسی جرګې انتخابات وشو. د تخنیکي ستونزو له امله په 400 حوزو کې د اکتوبر په 1 هم انتخاباتو دوام وکړ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون تر اوسه په 6 ولایتونو کې د ولسی جرګې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړې دي. په افغانستان کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون د نننۍ پریکړې نور جزئیات به وروسته درسره شریک کړم. د دې پریکړې په اساس باید په کابل کې لسره د ولسی جرګې انتخابات وشي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون تر دې غړې پر همدې مسله خبرې نه دي کړې. د ازادي رادیو په نورو خبرونو کې به په دې اړه تاسو ته معلومات درکړو. د ناتو عمومي منشي وایي تر څو چې په افغانستان کې د سولې او موافقه ترلاسه کیږي، شایي په دې هیواد کې امنیت لا خراب سي. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ په افغانستان کې پر امنیتي وضعیت په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت له غړو هیوادونو سره خبري وکړه. یانس ستولتنبرګ وویل چې د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات په دغه هیواد کې د ثبات او سولې لپاره ډیر مهم دي، او د دې لپاره په افغانستان کې باید د رای ورکونکو د ثبت په بهیر کې اصلاحات راشي، او د افغانستان حکومت باید دا ضمانت وکړي چې د انتخاباتو لپاره شرایط بهتره کولای شي.
We have just finished a meeting with all NATO allies and partners.
دا وای مشت ناټو له ټولو غړو او د ناټو له شریکانو سره چې د غوڅ ناټر په چوکاټ کې فعالیت کوي خپل غونډه پای ته ورسوله، او موږ یو ار بیا له افغانستان کې د اوجدي موډل امنیت او ثبات سره د مرستې په خاطر خپل تعهد ټینګار وکړ. په بروکسل کې پرون په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ناټر په ماموریت کې د شامل هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه درلوده، او په دغه غونډه کې د افغانستان پر حالت هر اړخیزې خبرې وکړې. د 215 تل قولي اردو چارواکو په کندهار، زابل او روزګان کې د وروستیو پوځي عملیاتو په ترڅ کې واستوالو طالبانو ته د تلفاتو خبر ورکړی دی. د دې قولي اردو ویان جګړن یحیی علوی ویلي د کندهار په خاکریز، د زابل په شاجوی او د روزګان په خاص روزګان ولسوالیو کې د ملي اردو د ځواکونو په عملیاتو کې 8 تنه واستوال وژل شوي او 12 نور زخمیان شوي دي. په افغانستان کې د ملي دفاع وزارت وخت نا وخت داسې ارقام خپروي چې مواسقه سرچینی شای ورسته تایید یا رد کړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تفسیر نه کړي. د امریکا د پخوانی ولسمشر جورج بوش مړی په تگزاس کې د هغه د شتي او لور ترڅنګ خاور ته سپارل کیږي. د هغه جنازه چې د امریکا بیرغ کې نغښته و د تگزاس په هیوستن شهر کې هغه کلیسا ته ورسوي چې د بوش کورنۍ له ډیرو کلونو راهیسې عبادت پکې کوي. مشر جورج بوش د نومبر په 13 په هیوستن کې په خپل کور کې مړ شو. د هغه تابوت د کتنې لپاره واشنگتن ته یو ورسوي و او پرون د هغه زوی کشر بوش په واشنگتن کې د خپل پلار په مړی وویل.
In his inaugural address, the 41st president of the United States said
دا امریکا د یو سلویشتم ولسمشر د لوري په مراسمو کې هغه ویلی و چې موږ باید خپل ماشومان ته یوازې غټ موټر او ډیری پیسې نه پریږدو، بلکې موږ باید هغوی ته ورزده کړو چې یو حقیقي ملګری څنګه وي، یو مهربانه مور او مهربانه پلار څنګه وي، او د یو وطن ښه وګړی څرنګه انسان وي. د مشر بوش تابوت به نن په هیوستن کې د کتلو لپاره پرانیستی وي. تابوت به وروسته په ځانګړو مراسمو د تگزاس کالج سټیشن منطقې ته په یوه خاص ریل کې ولېږدول او خاورې ته به وسپارل سي. او د روسیې دفاع وزارت د پرمختللو تهاجمي سیستمونو په سلسله کې چې کرملین یې د پراختیا او تولید ژمنه کړې د لایزري وسلو یو نوی سیستم په ډاګه کړی دی. په هغه ویډیو کې چې د وزارت پرون په خپله ویبپاڼه خپره کړې ده یو نوی سیستم معلومیږي چې غالبا د روسیې له لوري د روسیې د دفاع له وزارت له لوري نوی جوړ شوی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په مارچ میاشت کې خپل ولس ته په وینا کې د یو شمېر پرمختللو وسلو تصویرونه خلکو ته وروښودل چې د ده په وینا د روسیې پوځ یې د پراختیا هڅې کوي. په دغو لایزري سیستمونو کې تر اوبو لاندې د اټومي ډرون او د اټومي کروز میزایلو سیستمونه هم شامل دي.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. دوستانو دا نور خبرونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ کتلی او لوستلی شئ. وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه موضوعات لرو. وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د کابل د ولسي جرګې د انتخاباتو ټولې رایې باطل اعلان کړي. هغه پریکړه چې ګڼ خلک یې حیران کړي دي. په دې موضوع په ریپورټ سربیره په موضوع باندې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون لومړنی عکس العمل هم درسره شریکوو. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ له مشر سره یوسف رشید سره په همدې اړه مرکام لرو. که وختو ځینې نور رپورټونه هم در اورو. دا به هم واورئ چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي حقیقت موندونکي هیئت ته سپارښتنه شوې چې د فوټبال د فدراسیون د جنسي ناوړه کړنو د تورونو په اړه ژر تر ژره ارزونې وکړي. دا خبرونه په دوهمه نمایي کې یو کلی زر غږونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث لا یاد مو پاسئ. د انتخاباتو د شکایتونو کمیسون د کابل د ولسی جرګې د انتخاباتو ټولې رایې باطلې اعلان کړي. د دې کمیسون غړو دغه اعلان نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې وکړ. ویل چې د دې انتخاباتو په اړه د ورسېدلو سلګونو شکایتونو پر اساس یې دغه پریکړه کړې ده. د خبري غونډې ته زما همکار په کابل کې اکرام الله اکرام ورغلی و. همدا اوس راسره له هماغه ځایه د ټلیفون په تماس کې دی. اکرام، ستړی مه شئ، نور معلومات به په دې اړه له تاسو واورو.
ډېر زیاته مننه انصر لکه څنګه چې تاسو وویل، د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون نن په یو مطبوعاتي کانفرنس کې اعلان وکړ چې د شکایتونو له امله او د انتخاباتي جرایمو له امله چې دوی ته رسېدلي دي د کابل ولایت انتخابات او ولسي جرګې انتخابات باطل اعلانوي او د قانون په اساس باندې به د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مجبور دی چې پریکړه وکړي چې د انتخابات به کله ترسره کیږي. د دغه کمیسیون منشي ډاکټر علي رضا روحاني په دغه کانفرنس کې خبرې کولې. وویل چې د کابل اړوند دوی ته له 2200 ډېر انتخاباتي شکایتونه چې په دې کې بېلابېل شکایتونه موجود دي، انتخاباتي جرایم دي پکې دا ورته رسېدلي دي، او د همدغه شکایتونو د څېړنې نه وروسته دغه پریکړه د کمیسیون ټولو غړو او کمیشنرانو وکړه. د رایو په اتفاق باندې دا پریکړه وشوه او دا پریکړه نن رسنیو ته اعلان کړه. همدارنګه دوی ویل چې هغه کسان چې په دغه انتخاباتي جرایمو کې او انتخاباتي درغلیو کې لاس لري غوی به پاره سیړنې روان دي غوی به قانون لمخې لوی سرنوالې تمریتي کېږي په دې کې بنځه کسانو نمونه د یاد کړو چې دا یو د کابل د انتخاباتو رئیس اول رحمان رودوال همدار از احمد شاه زمانځه از مری قلمیار عبد العزيز او سید ابراهیم سعادت دا غنمونه چې دوی یاد کړی دا یو یو لکه افغانۍ باندې جریمه شوی دي دوی له خوانه او سړنی باندې نه پدې اړه باندې کیږي د لودا کانفرنس وروسته د شکایتونو د کمیسیون مرستیالي همیرا حکمل لمون سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې امکانات د ډیر زیات شوه چې د میدان ورداګو او د فرا په ګډون باندې د سلورو نور ولایتونو مرای هم باطلی اعلان شلاب هم ډیر ژر دوی په همدغه سیمه باندې غونډه کې اعلان کی او په غیړه باندې چړنې پیل شوې که هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو مرستیال وایان عبد العزيز ابراهیمی رسنیو ته ویلي چې د انتخابات شکایتونو کمیسیون د حق نه لري سوشي بي وړاندې رسنیو ته دا خبره کړې خو د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مرستیال په مراه حق مل ویل چې د قانون په اساس باندې د انتخابات شکایتونو ته د حق ورکړل شوی دی چې په کوم حوزو کې چې ل او بیا فیصد ډیر نه پاتې راي موجودی وي پاره کې دوی رائے باطل اعلان کی او مکمل حوزه باطل اعلان کی نو مراه حق مل دام رد نه کړه چې په انتخاباتو په کمیسیون کې په دیو سوخ کې د پیسو راکور کړ ډیره زیاته روانه ده دوی دا سوال رد نه کوي ول چې امکان لري او دوی ته هم دا معلومات رسیدلې چې په دیو سوخ کې په انتخاباتو کمیسیون کې پیسې ښکته پورته کیږي پیسې اخیستل کیږي او دغه مسایل په کتلو سره دوی دا لوی پریکړه کړې ده نو د قانون په اساس باندې د انتخاباتو کمیسیون تریوي راتلونکي اونۍ پورې به دوی په کابل کې بیا انتخابات اعلانې د انتخابات شکایتونو د مرستیالي په وینا باندې دا چې اعلان به شي کنه او به ګورو چې څه پریکړه کوي بلان
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکو وبخې د شکایتونو د کمیسیون چارواکو په دې اړه څه ونه ویل چې دوی خود دې شکایتونو د څېړلو او ارزیابۍ لپاره یو ټاکلې وخت هم درلود یعنی ولې مخکې داسې پریکړه ونه کړه ولې په داسې وی شبه کې چې د انتخاباتو د ابتدایي نتایجو اعلانم کافی ډیر وخت هغه ټاکلې نیټې نه ډیر وخت تیریږي دوی د نتیجې ته ورسېدل
خو دوی ویل چې اوس موږ د انتخاباتي شکایتونو په څېړنو باندې اخته یو د یو شمېر نورو ولایتونو په انتخاباتي شکایتونو په څېړنو باندې اخته یو او دغه څېړنو په پایله کې دوی بل اخره باید دغه پریکړه وکړي دوی هغه انتخاباتي شکایتونو رسنیو ته وښودل چې و بار په هغه مطبوعات کانفرنس په ځای کې جوړه کړې و د بیلابیلو کټګوریو باندې ویشلي یو چې ځینې انتخاباتي شکایتونه او ځینې چې هغه دوی د خپل ناظرینو هغه د سترګو لیدلې حال او همدارنګه انتخاباتي جرایم دې زیاتو د ترسنې ته وخدل نو دوی چې تر اوسه پورې موږ د دغه شکایتونو په چړلو باندې اخته وو او د چړنې نو وروسته بل اخره چې یو ډیرش موارد دوی وویل چې د دغه موارد ته په کتلو سره بیره شل دغه پریکړه وشوه نو دوی وویل چې دا روسې پریکړه د پښې صورت د بدلیدو و نه دا چې حکومت په دې اړه په دې باندې فشار هم راوړي دوی د خپل خبرې نه د تیرېدو په حال کې دي سره لري چې دوی وویل چې حکومت په دې برخه کې مداخله ونی کی فشار و را نه وړي خو دوی وایي چې دا عدالت ته رسیدو لپاره یو غوړه لار و بل
ډیر زیاته مننه اکرام الله اکرام موږ په روانو خبرونو کې بیا هم له تاسو سره په تماس کې وسو په دې اړه به درڅخه جزئیات اخلو زما بل همکار د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسیون د دې پریکړې په اړه چې د کابل د ولسی جرګې د انتخاباتو ټول رائے باطل اعلان کړی دي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان مرستیال میرزا محمد حق پرست پوښتلې ده د سرګندونې بواورو
تر اوسه پورې د ټاکنو خپلواک کمیسیون درې سرګند نه دی په څو دقیقو کې به ناس تر سره شي او په دې برخه کې به بیا فیصله مو خپل وضاحت شي
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان مرستیال میرزا محمد حق پرستو چې وای د انتخاباتي شکایتونو د دې پریکړې په اړه چې د کابل د ولسی جرګې د انتخاباتو ټولې رائے باطل اعلان کړې دي لا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ریس سرګن نه دي او په نڅو ساتونو کې به په دې اړه پریکړه وکړي او له رسنیو سره به یې شریک کړي موږ هم ورسره په تماس کې یو کلم چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون اکسلام الله راغه دا ساده ریول چپو به تاسو سره شریک کړو د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د قانون له مخې دا صلاحیت لري چې که په یو ځای کې انتخابات ناقص او غیر عادلانه ترسره شوي وي رایې باطل اعلان کړي. خو د دې کمیسون مشر یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل چې باید د یوې اونۍ په ترڅ کې بیا بیرته انتخابات ترسره شي چې په خبره یې دا ناممکنه بریښي. له ښاغلي رشید سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې یې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون د دې پرېکړې په اړه ترې پوښتلې دي.
له بعد هم هغه موږ هغه اندېښنې چې دغه پروسې په اړه موجود وې او همېشه موږ په دور باندې ټینګار کوو چې دواړه کمیسیونونه باید په ډېر همغږۍ سره او په مګرچا سره دغه واقعات په اړه باندې نه یوازې په کابل کې بلکې په نور ولایتونو کې هم پېښې شوي دي باید پوره څېړنې ولري، عدالت تامین کړي او د درغلیو د فساد مخه ونیسي. خو نن کومه پریکړه چې د شکایت کمیسیون خو نه شوې ده، له بعد هم هغه دغه د سره دی چې کیدای شي یو پرځای تصمیمی اما د افغانستان لپاره کېدای شي ډېر ګران تمام شي،
ځکه به دغه موجوده حالات پام سره کوم امنیتي وضعیت شته د سره بودیجې موضوع نور یې فکر کوي چې بیا ځلې مثلا په کابل کې انتخاباتو تر سره کول بدا یو اسانه کار وي.
نو شکایت کې مسوند قانون مطابق دغه واک لري، قانون دا واک ورکړی دی چې کچیر دوی پیدا کړی چې وځي کې انتخابات ناقص تر سره شي وي یا الته د ټاکنو عادلانه والی سیدی او هغه سریتوب یا مستقیمواله په یو ډول د دولونو متاثره سوی د دې فکر حق لري چې الته انتخابات باطل اعلان کړي او په یو ونه کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید ټاکنې ته تسره کړي. اما د افغانستان د عمومي وضعیت په کومه کوم چې د ته آماده وي چې بیا هم کابل کې زړه زړه د ټاکنو تسره شي، نو د ما په ان باندې کېدای شي د ټاکنو وزندګي او د ولسمشر ټاکنو سره لګي د غزنی دا یو ځای ته ستاسو اوس فکر کوم چې نه ټاکنو خپل کمیسیون آماده ده، نه بودیجه لري او نو هم تروس پر فکر کوم چې دغه 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 پریکړه د انتخابات کمیسیون لخوانه په ډیر اسانۍ سره وبنل شي.
بله رشید صاحب، او بخې آیا فکر کوي چې دا درغلی به تر دې کچې واچي د ټول رای باطل اعلان شي او کنه په کارو چې د ځینو مرکزونو باندې فکر وشي؟
په لومړی سر کې نه کله چې دغه اتفاقات په کابل کې پیښي وو دا په نور ولایتونو کې هم پیښي وي، یعنی کابل د استثنا نه وو چې کابل کې ډیر وي په نور ولایتونو کې نه وي. اما دغه چې د بیا شمیرنه د تفتیش او د سیلونو هغه مراحل د کابل متاسفانه ډیر شفاف نه وو او په عین حال کې څو زره د دوه کمیسیون ترمنځ په اړه باندې هغه لفظی شخړې هم له پاره ده، حتی یو بل په دې باندې تورن کړی چې یو کارکون کې یو بل نیول او سرولوجي مارې شته دي او روزمره د بدرې کټنه به فساد په تور نیول کېدل. نو په پایله کې دا د سوچې هم انتخاباتو کې مسوند له مدیریت څخه عاجز استي او هم د شکایت کې مسوند بل لار پاتې نشي. او کله دا موضوع ډیر ساده په حواله کې یو پلان په اساس باندې یعنی په ډیر همغږي او په ډیر همکاري سره دا شونې و چې هغه مراکز هلته بعد اتفاقات پکې وي دي مدیریت سی کنټرول سی او بل اخر دغه دیتا د لړۍ له نور سی کې چې بیا فایل په ټوله کې باطل اعلان سی او د کابل حوزه له دغه ټاکنو څخه مستثنا سی. له بعد مرغه
دوستانو، د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ د مشر ښاغلي یوسف رشید سره مرکه اوریده. مننه ترې کوو. اوس هم څو اقتصادي خبرونه اجمل تورمان دروري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت د هیواد په 13 صنعتي پارکونو کې پر پانګوالو د ځمکو د ویش خبر ورکوي. د دغه وزارت په رسمي پاڼه کې په دې اړه راغلي چې د یاد وزارت د خصوصي سکتور او صنایعو مهین ویلي چې د صنعتي پارکونو د پالیسۍ له مخې دوی هغو صنعتکارانو او پانګوالو ته چې په هیواد کې پانګونه غواړي د ځمکو د ویش مسؤلیت لري. په خبر کې راغلي نوموړي دغه شان ویلي چې د 12 ولایتونو په 13 صنعتي پارکونو کې ځمکې ویش ته تیار دي او هغه کسان چې لیوال وي خپل غوښتنلیکونه دي د څلورګونو خونو او د غشان د صنایعو او پانګونې د عالي شورا په همکارۍ د دغه وزارت د صنعتي پارکونو عمومي ریاست ته وسپاري. په غور کې د زعفرانو حاصلات د تیر کال په پرتله 50% زیات شوي دي. د دغه ولایت د کرنې رئیس عبدالتواب طایب نن ازادۍ راډیو ته وویل چې سږ کال په دغه ولایت کې 19 کیلو ګرامه زعفران تولید شوي دي، په داسې حال کې چې تیر کال 8 کیلو ګرام. د نوموړي خبره په غور کې د زعفرانو کښت له 1992 کال راهیسې د کرنې وزارت لخوا ترویج چوي خو سک کال د پام وړ زیاتوالی خي. ښاغلی طيب وایي زعفران اوس دغه ولایت په ساغر، تولک، تیورا، او فیروسکو کې کرل کیږي. د غور ولایت د کرنې ریاست وایي چې د دې بوټي د کار په زیاتېدو سره د کروندګرو په ژوند او اقتصاد کې د پام وړ بدلون راتللی شي. د همنن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1400 افغانۍ، یو پنځوس کیلوی بوجۍ بوره 1180 افغانۍ، د وریجو یو 2.5 منۍ بوجۍ 2000 افغانۍ، 1.5 لیتر غوړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 850 او 1 لیتر ډیزل هم په 850 افغانۍ پلورل کیږي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلې کیږي. یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ وتیا پوله، یو یورو 50 افغانۍ او بیا پوله، یو انګلیسي پاوند 6.9 افغانۍ او شل پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ او شل پوله، زر ایراني تومنه 6 افغانۍ او بیا پوله، او زر پاکستانی کلداري 1546 افغانۍ.
دوستانو اقتصادي خبرونه مو اوریدل. د افغانستان په اړه به نور رپورټونه او مسایل هم ولرو، خو وس یوه نړیواله مسله راخلو. ملګرو ملتونو په تیرو دوو کلونو کې د لومړي ځل لپاره نن د یمن د سولې د خبرو یو نوی پړاو پیلوي. دا د هغه هڅو یوه برخه ده چې غواړي په دې هیواد کې سختې جګړې پای ته ورسوي. فریبا ظاهر دا موضوع تعقیب کړی ده، همدا اوس را سره په سټډیو کې ده. فریبا جانې، پلان څه دی چې په دغو خبرو کې پر کوم مسلو موافقه وشي؟
بلې، مننه کومان صاحب. د یمن د سولې خبرې د ملګرو ملتونو په نوښت په سویډن کې ترسره کیږي، او په ټوله کې هڅه ده چې د یمن سختې جګړې ختمې سي او خلک له دغه ناورین څخه راووزي. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړی استازي مارټین ګریفیتس چې د دې خبرو مشري کوي، غواړي چې دواړه لوري د سنا د نړیوال هوایي ډګر پر پرانستلو، د بندیانو پر تبادله، او د یمن په بندري شهر هدیده کې چې د حوثي وسلوالو په لاس کې دی، پر اوربند موافقه وسی. د خود ملګرو ملتونو ډیپلوماټان وایي چې په دې اړه باید د چټک پرمختګ تمه هم ونیسي. د امریکا سنا هم هڅه کوي چې پر داسې دوی غواړي چې پر داسې پریکړه لیک موافقه وسي چې پر اساس په یمن کې د ائتلافي ځواکونو له جګړې د امریکا ملاتړ پای ته ورسیږي. امریکا تیره میاشت په یمن کې د جګړې لپاره د ائتلافي قواو الوتکو ته د تیلو له ورکولو ډاډه وکړه. تر دې وړاندې هم ملګرو ملتونو څو ځله د یمن د جګړې د شکل خواو ترمنځ د سولې خبرو د ترسره کېدو هڅه کړې وه، خو نتیجه یې نه و ورکړې. خو دا له 2014 کال راهیسې لومړی ځل دی چې د جګړې شکل خواوې نن په سویډن کې د سولې پر لارو چارو خبرې کوي. او دا هم باید ویم چې په یمن کې د سنی حکومت استازي چې سعودي عربستان ملاتړ کوي، او د شیعه حوثیانو استازي چې ایران یې تر شا ولاړ دی، د سولې د خبرو لپاره د چهارشنبه پر ورځ سویډن ته ولاړه.
دا راته وایي چې د یمن د جګړو د ماضي په اړه راته وایي څومره د اندېښنې وړ دي، او تر اوسه پورې دغه هیواد کې څومره زیانونه رامنځته کړي؟
بله، له 2014 کال راهیسې په یمن کې دغه جګړې چې د حکومت او د ایران پلوه شیعه حوثي یاغیانو ترمنځ روانې دي، زرګونه کسان وژل شوي او میلیونونه یې بې کوره کړي دي. په مجموع کې باید ویم چې په یمن کې څلور کلنې کورنۍ جګړې، اقتصادي بحران او قحطۍ میلیونونه انسانان متاثر کړي دي. د دې جګړې پایله هم نه تر سترګو کېږي. د ملګرو ملتونو په وینا لږته لږه 8 میلیونه یمنیان قحطۍ ځپلي دي. سعودي عربستان او متحده عربي امارات په یمن کې د حوثي ملیشه ځواکونو پر ضد په جګړه کې د یو شمیر عربي هیوادونو د ګډ پوځي ائتلاف مشران دي. دا ائتلاف په یمن کې د عبدالربو منصور هادي له حکومت سره د حوثي ملیشه ځواکونو پر ضد په جګړه کې مرسته کوي. په یمن کې حوثي ملیشه قواوې په 2014 میلادي کال کې د ولسمشر هادي پر ضد پورته شوې، او د هغه هیواد پلازمینه سنا تر ولکې لاندې کړه. حوثي ملیشه وتوانېدل چې د ولسمشر هادي حکومت ړنګ کړي او له یمنه تیښته ته مجبور کړي. ولسمشر هادي له هغه راهیسې جلاوطن او په سعودي عربستان کې میشته. د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف په 2015 میلادي کال کې د هادي په ملاتړ او د حوثي ملیشه ځواکونو پر ضد پوځي عملیات پیل کړل. د یمن جنگ تر ډیره حده د سعودي د سنی او د ایران د شیعه سیاستونو ترمنځ یو نیابتي جګړه بلل کېږي، خو سعودي او اماراتو هڅه پیل کړې چې ځانونه له دې جنگه فارغ کړي. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړی استازي مارټین ګریفیتس د دواړو شکل خواو ترمنځ د باور پیدا کولو هڅه پیل کړې دي.
ډیره زیاته مننه فریبا ظاهر. دوستان و موردل چې ملګرو ملتونو په تیرو دوو کلونو کې د لومړي ځل لپاره نن د یمن د سولې د خبرو یو نوی پړاو پیلوي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په کونړ کې ژورنالیستانو د خبري رسنیو چارواکو د انعکاس راډیو تلویزیون د مشر انجینر زلمی تختونه او د هغه د موټر چلوونکي وژنه غندلې او له حکومت یې غوښتي څومره زر چې کیدای شي باید انجینر زلمی درک پیدا او د تختونکو له منګلویو خلاص کړي. په دې اړه نور تفصیل روح لانوري واوري.
د چهارشنبه په ماخام د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد کې د انعکاس راډیو تلویزیون بنسټګر انجینر زلمی لطیفي د ناپیژاندو وسلوالو لخوا وتختول شو او موټر چلوونکي ورته واژه. د همدې کار غندنې لپاره د کونړ ژورنالیستان او د رسنیو مسؤلین د ملي راډیو تلویزیون په ودانۍ کې د چهارشنبه په ورځ راټول شوي وو. په کونړ کې د ملي راډیو تلویزیون امیر خانولي سالارزي ازادي راډیو ته وویل د انجینر زلمی تختونه او د موټر چلوونکي وژنې لومړی پیښه نه ده چې په هیواد کې د ژورنالیستانو خلاف ترسره کیږي.
سکالې د ټولو کلونو په پرتل د هټولې دنیا په پرتل باندې په افغانستان کې د رسنیو ته او د رسنیو استادو نه خبري اعلان ته ډېر تلفات رسیدلې چې دا په لسګونو ته رسیدلې دي. نو غوښتنم دا کوم چې زمن د رسنیو او د ژورنالیستانو امنیت دي دولتي مسولین امنیتي مسولین په جدي توګه ونیسي.
د کونړ ملي راډیو تلویزیون خبريال محمد ناصر ملنګزی وای ژورنالیستان بے پری دي او تلې حقایق د ولسونو غوګونو ته رسولی دي.
په ننګرهار کې تیر ماخم د مطبوعات په ډګر کې د یو ځلان د ستوري انجینر صاحب زلمی ډرایور په شهادت رسیدلی وغه ارغمل شوې ده. دغه پیخه په کلک ټکو دغه راټول شو غندله. زمونږ غوښتنه ده چې مطبوعات یا د مطبوعات کارکونکي دي د هیڅ حال خو نه دی ارغمل کیږي او نه دی وجل کیږي، ځکه مطبوعاتیان هغه خلک دي چې په دې هیواد کې د ښکېلو غاړو هغه حقیقت چې دغه د ولس تر غوږونو رسوي.
د رسنیو کارکونکي وای له دې وړاندې هم د هیواد په بیلابیلو سیمو کې ژورنالیستان وژل شوي او یا هم تختول شوي، خو تر اوسه د یو خبریال قاتل او تختونکي نه نیول شوي او نه هم په سزا رسول شوي. دوی په جنگ کې لخ کېلو خو وغوښتل چې باید خبریالانو ته د خندونو پیدا کولو په ځای دی ورته د کار تر سره کولو زمينه برابر کړي.
نوم می گوهر صاحبای دی، یو تند کولا راډیو کارکونکو انجینر صاحب زلمی نیونه یا اختتاب کونه منګه پر رسنیو باندې یو گزار غنو د دنیونه منګه په کلک ټکو باندې غندو په غږ باندې گزار کیږي. معنی دا چې بیانو د غږ د خبرولو ځای ورکیږي. د دولت نه په کلک غوښتنه کوي چې د انجینر صاحب په خلاصون کې د پیدا کونه کې چې هر څومره بیړه وکي او ډیر زره پیدا کی او روغ جوړ او سلامتی باید د رسنیو کور ته وسپاري.
په یو ژورنالیست باندې په یو خبريال باندې حمله دا په حقیقت کې د یو مظلوم ولس په غږ باندې په خکه خودل دي او د هغوی غږ ناوریدل دي. او زموږ د دواړو خلې غاړونه غوښتنه ده چې باید دغه شانتی کړنې تر سره نکړي. ژورنالیست آزاد دی، بې پرې دی، د دواړو غږ رسوي، د ولس او د حکومت.
په ننګرهار کې په داسې حال کې د انعکاس راډیو تلویزیون مشر انجینر زلمی تختول کیږي او موټر چلوونکي وژل کیږي چې روان کال کې د ازادي راډیو د دریو خبريالانو د وژل کیدو سره په افغانستان کې للسو زیات خبريالان وژل شوي او له دې زیات ټپین شوي، خو تر اوسه حکومت د یو خبريال قاتل او یا هم د قاتلینو ترشا ولاړ کسان نه پیژندلې او نه هم نیولې دي چې هم دې کار خبريالان ناهلي کړی دي.
ستاسو لا پیغامونو
سلام علیکم. زده راځو کوم کوونکو ته سلامونه وایم. د پاکستان کونسلګری په جلال آباد کې بیخي شرم ته خبره جوړه کړې ده او علم دا ده د رئیس صاحب جمهور نه چې د دې غم وخوري پښتانه ټول وشرمول، زنانه یې بېزته کړلې، وزیر صاحب به بېغام په خپله چوکۍ ناستي، هغه د چا څه غم خوري؟ ټول افغانان د پاکستان د کونسلګرۍ نه داسې ویل چې سیګنوله راغلي دي، یوه ویزه په لس زره کلدارې په اووه زره کلدارې لګېږي.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. وروره د غزنی د مقر له ولسوالۍ مې زنګ وهلی ده. یوه نیمه میاشت کېږي یوه شبه کم کار نه کوي. خیر ما غږ تر ازادۍ رادیو پورې ورسوي. امید یم چې ان کار کړي نه افغان بې سیم یوه شبه کدې راته فعاله کې سي کار وکړي. ډېره مننه ده. ما غږ تر چارواکو پورې ورسوي.
السلام علیکم. زه عبدالحدی یم له هلمند نه واشیر ولسوالۍ څخه. تاسو ته دا پیغام پریږدم د ازادي رادیو څخه غوښتنه کوم چې زما دا پیغام په بار بار باندې نشر کړئ. ورور جان د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ شبکې مخابراتي شبکې پر مخ د تیر دوه کلونو رئیس کار نه کوي. نو د دغه ولسوال د واشیر د ولسوالۍ د ولسوال او د مخابراتو د وزارت څخه دا غوښتنه کوم چې کچېری وي چې موږ خپل ولسونه بولي نو موږ ته دا خدمات فعاله کړي او موږ ته بېلابېلې شبکې دلته ناسب کړي تر څو موږ د دغسې ډول ستونزو څخه خلاص شو. موږ د خپلو دوستانو سره چې کله اړیکې نیسو د لوړو لوړو غرونو سرونو ته خېژو. نو د مسؤولو ادارو څخه مې دغه هیله ده چې دغه ستونزې ته په جدي توجه